السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسل هلته اوسیږي د پاکستان له حکومته د تابعیت غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پاکستان د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ بیا پیل کړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو دا امر څومره تطبیقیږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمېر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څېر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. په تېرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسم وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تېرو درې کلونو کې طالبانو تر ډېره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته یې ویلي چې دا مراسم تر بند دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهیي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کیږي چې تر اوسه کې به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیلو او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس 13مه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبه په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14 پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوی کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډ یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړې. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو د راپورونو په برخه کې په سر کې دا راپور راخلو چې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې څو نسله هلته پاتې شوي دي، د پاکستان له حکومت د تابعیت غوښتنه کوي. دغه افغانان وایي چې په افغانستان کې هیڅ هم نه لري، نو نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
عبدالبصیر غزنوی وایي لږ تر لږه 2 نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی، اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدائش آئے، هماره بچو کی پیدائش ہمارے یہاں ہے، ہمارے بابا اجدا کی پیدائش سارے یہاں، تو وہاں کس طرح ہم
دل تا پیدا اور الو شوی ما شومان مدل تصدیقی دلی ان پرون محمد دل تا پیدا شوی څنګه ال تا لاړ شو. هل لار دا چې امدا د پی او آر کارتونه په پاکستانی شناختی کارتونه تبدیل کړي. باید هغه افغانان چې دل تا پاکستان کې اوسی کی تابعیت تر لاسه کړي، ځکه په نورو هیوادونو کې ل 15 کلو نور سره تابعیت درکوي. د بریتانیا، امریکا او ټول اکثر هیوادونو تابعیت امدا سي اخستلای شي. موږ دل تا 15 سلوخ کال عمر تیر کړي، موږ ولې تابعیت نشو اخستلای؟ دا یو نئے حل لار دا چھے مکتا پاکستانی تابعیت راکھلی. غزنوی وائی حل تا پا ملونو روپے و کاروبار لری او نشی کا والے دار سپریک دیم. لا اسوشیتد پریس سرپ خبرو کی او بل آوان کڑوال فرید خانم چھے دا پاکستانی تابعیت غوختن کئے او ترسنگی دا کڑوالو دا استلو پچاٹا کیا او جبری پروسے نیوہ کا وکڑا. اگا ویل باید افغانانو تا لگتر لگا تر دروی کلونو وقت ورکل شی چھے خپل کاروبار ٹھول کری. اخو پاکستانی رسنے او راپور ورکڑے چھے دا پیخور عالی محکمی پا یوی بیساری پریکڈ سر دا ہو شاوخوا 15 عریضو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري ایستلو په خاطر د بېلېدو له خطر سره مخ وي. ډان رسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي، هغو افغانانو چې عریضې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي، د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له 20 کلونو کشران چې میندې پلرونې پاکستانیان دی، کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمه هم دارنګ پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پیښور د عالی محکمه له دې پریکړې څومره افغانان پریختنی توګه ګټه پورته کولای شي، ځکه پاکستان کې چې لسیزو راهیسې افغان کډوالو سیږي، زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان رجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلې دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له 3 نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې، تر دې دمه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان ایستلي دي.
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره یې هلته زیږیدلي او رالوی شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکاره دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي. او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 2000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړې توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشتوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري خو کار نشته اوس اوس کار دی.
د ساینس په کچه باندې مې زده کړې کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې. دا درې کاله کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې په هغې باندې هم پوهېږم، خو بیا هم د دې سره سره له بدبخته بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پورې وظیفه نه لرم، مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بېزلي وخت ته رسېدو وروسته له دندو ګوښه شوي ادا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بېلابېلو دندو ګمارلي دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
از کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دي نیول شوي. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپله د دې شاهد یم چې دوی یو شمېر کسان له څه مودې وروسته له دندو لرې کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانۍ ښځینه کارکوونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم دو سو ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی ور مالک سخوار غریب تس کارو چی وے س کومک مومک نکی اے سم نشتا
دیوی مور خبری مو وریدی چی ویلی پ کار پسی ہر دروازہ وٹا کول خو پ دی بریالی نشوا چی خپلی بے سرپرست کورنی تا ڈوڑی پیدا کڑی. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اکدونکو هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کولا او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وا ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وای چې دته د کور ټول خرص او مصرف ورلغړی دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د سواله چې هیڅ کار نشته، خلانم تذکره مې ویور مالک سو خوارو غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کیږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خه نه به یو لاره سره کومک کوي نور برس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي، زه خپله هماغه کار کوم او رومه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور.